द वॉइस ऑफ अमेरिका दुबई रेडियो दे
আসসালামু আলাইকুম গ্রান আউরিদুন কো দাদ ওয়াইস অফ আমেরিকা ডিব রেডিও আও টেলিভিশন দে নন্দ এতফারস কাল 2019 দ সেপ্টেম্বর দ মিয়াশতি পিনদল সমানে ঠাদা ওয়াক্ত শেবে দে পো পাকিস্তান কি দ শপে লাস বজে আফগানিস্তান কি শেবে দি নহনি মি বজে আও দল তা পো ওয়াশিংটন ডিসি কি দ মাসপখিন ইয়া বজে শেবে দা দ ওয়াইস অফ আমেরিকা ডিব রেডিও দ ইয়া বে গেন্টে দে খবরি প্রোগ্রাম কি দরতা স মোহাম্মদ ইকরাম সলিম শুয়ায়ম অবল তা সবলান দিকু د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا په نړۍ باندې غږ کړی دی چې د کشمیر مسله هوارولو کې دی خپل رول ولوبوي او خبرداري ورکړی دی چې د کشمیر په سر د هندوستان او پاکستان ترمنځ جوهري جنگ امکان لري. نن په ټوله نړۍ کې د جمهوریت نړیوال ورځ نمانځل کیږي. په پاکستان کې سیاستدانان وایي په ملک کې پوځي حکومتونو او د پوځ مداخلت جمهوریت مضبوطېدو ته نه پرېږدي. او د سعودي عرب د توانایي وزیر وایي د تیلو په کویانو باندې د ډرون حملو له امله د ملک د تیلو پیداوار نیم په نیمه راکم شوی دی. د دغه برید مسؤلیت حوثي یاغیانو منلی دی او امریکا وایي حمله کې ایران لاس لري. گران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې به یو شمېر رپورټونه او مرکې تاسو ته وړاندې کوو. دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده چې تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نغه باندې اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا په نړۍ غږ کړی دی چې د کشمیر مسله هوارولو کې د خپل رول ولوبوي او خبرداري ورکړی دی چې د کشمیر په کشاله د دواړه ګاونډیو ملکونو ترمنځ نیوکلیایي جګړه شروع کېدای شي. نوموړي دا خبرې د الجزیره ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې کړی دی او ویلي دی چې د کشمیر د کشالی بللار نشته تر سو پنلیواله کچا په دې باندې خبرې اترې وشي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکبي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تما سرګن کړي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ به امن مذاکرات بیا پیل شي، خو مني چې په یو وخت کې مذاکرات او جنگ د چلولې خبره ده. وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي دي د کشمیر په مسله هند او پاکستان ترمنځ د ایټومي جنگ خطر موجود دی. الجزیره ټلویزیون سره یو مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي پاکستان چرته هم جنگ نه غواړي، خو پوهیږي چې د نړۍ پام د کشمیر مسلې نه اړولو لپاره هند د پلوامه شان د یو بل ترهګرۍ پیښې تور په پاکستان لګولی شي. او که چیرې دواړه ایټومي طاقت لرونکي هیوادونو ترمنځ روایتي جنگ پیل کیږي نو ختمون به په ایټومي جنگ وي. عمران خان وایي که چیرې هند او پاکستان ترمنځ روایتي جنگ پیل شو نو ختمیږي به په ایټومي جنگ. دوی زیاته کړه که چیرې پاکستان روایتي جنگ بیلی نو چرته به هم ځان هند ته تسلیم نه کړي، البته بیا به ایټومي جنگ له به ترجیح ورکوي. پاکستان او هند دواړه ایټومي وسلې لري او د دوی ترمنځ څلور لوی روایتي جنگونه هم شوي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي ځکه ملګرو ملتونو او نړۍ دې نه خبرو که چیرې کشمیر مسلې حل کې یې کردار ونه لوبولو نو د جنگ خطر شته. دوی زیاته کړه چې کله وزیر اعظم جوړ شوی و نو سو وار یې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړه، خو هند دا وړاندیزونه د پاکستان کمزوري وګڼله او اوس د مذاکراتو سه امکان هم نه دی پاتې، ځکه چې پاکستان د امن هڅې کوي او هند غواړي پاکستان د ترهګرو مالي مرستو څارنې ادارې FATF تور لیست کې پاکستان شامل کړي. د کشمیر په مسله د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د سالیسري وړاندیز مننه وزیر اعظم کوي او وایي پاکستان غواړي امریکا په دې کې کردار ولوبوي، خو هند دا معلومه ده چې د نړۍ ټولو طاقتور هیواد کچېرې دې مسلې هوارولو کې د سالس کردار لوبوي نو مسله حل کېدی هم شي، ځکه هند دې نه پشا کیږي.
And if the United States, the President of the United States intervenes in this.
دوی وی امریکا کولی شي دا مسله حل کړي. امریکا د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې هم زیات اثر لري او د کشمیر په مسله پاکستان امریکای کردار منولو ته تیار دی. د امریکای لخوا طالبانو سره امن مذاکرات او عمل او درولو په حق له وزیر اعظم مایوسی څرګند کړی ده. خدا ته مهم لري چې دا به بیا پیل شي.
Now this is unfortunate what has happened.
دوی وایي د مذاکرات او درېدل بد قسمتي ده، خو طالبانو لخوا په یو وخت کې جنگ او مذاکرات کول هم داسې چلولي هونده کې خبره ده. خو تمه ده د مذاکرات به بیا پیل شي. د عمران خان وینا ده طالبان مذاکراتو ته تیارولو کې پاکستان خپل هر ممکن کردار لوبولی دی او راتلونکي وخت کې به هم خپل مثبت کردار افغان امن عمل لپاره جاری ساتي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. او زو نن په ټوله نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال باندې نمانځل کیږي چې په پاکستان کې سلنکاران او یو شمیر سیاستدانان وایي چې د وخت په وخت باندې پوځي مارشلګانو او پوځي مداخلت له وجې په ملک جمهوریت ته ډېر نقصان رسیدلی دی او همدغه وجه ده چې جمهوریت تر اوسه پورې په ملک کې نه دی مضبوط شوی. یو رپورټ پی د مردان ندر ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
نن په ټوله نړۍ کې د عوامي حکومت یا جمهوریت ورځ نمانځل کیږي چې په نړۍ کې د انساني بنیادی حقوقو، جمهوری عمل د پرمختیا او د رائے د اظهار ازادي هم عملی کړی شي. خو په دنیا کې د غیر جمهوری قوتونو لخوا د مدیره هسي جمهوریت او جمهوری عمل ته خطرې راوړاندې کیږي. په پاکستان کې هم د تیرو او یا کالو راهسي جمهوری عمل ازمیښتونو سره مخ شوی دی او اکثره د منتخب پرلیمان گاډي د پټلې نه لري کړی شوی دی. هغه څه قسم چیلنجونه دي چې په پاکستان کی جمهوریت تراوڑان دی کیگی. پدی حقلا د سیاسی او انسانی حقونو پال کارکون کی بشرا گوہر وائی پا پاکستان کی جمهوریت تا د غیر جمهوری قوتونو لخوا نقصان رسیدلی دی او د جمهوری عمل مخپوڑان دی بوتللو د پارا پا سیاسی گوندونو زیاتی زیموار پریوزی چی پخپلو پاٹو کی جمهوریت پا دیکلی او د ملک دننا د غیر جمهوری قوتونو مخونی سی.
چیلنج خدا دے کہ پاکستان کی جمہوریت درست طرح سے کمزور کی گی. سویلین حکومت نام راغلی دین اگر مینیپولیٹڈ الیکشن کے ذریعے راغلی دین آگے اگر پولیٹیکل پروسیس اور جمہوری پروسیس کمزور کرے دے سو پورے دا پاور سینٹر چھوڑی نہیں پارلیمنٹ کا پاور نہیں ملا شی نن سبا کو فیصلے دے پارلیمنٹ ہم غیر جمہوری قوتوں نہ کئی اور دے باہر نہ کی گی. سیاسی پارٹیاں لوگ کیوں مارو جان دے
سیلنی وائی دا پاکستان پا دو اویا کال تاریخ کی زیاد حکومت غیر جمہوری قوتونو یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کڑے دے. دا کال نل سوا شپیتم دا لسیزی وروستو وقت پا وقت پا ملکی دا پوزی آمیرانو لخوا حکومتونو جو کلی شیوی دی چلا وجی نیواز جمہوریت بنیادی حقونو او درائے دا اظہار ازادی تا نقصان رسیدلی دی بلکہ دا ملک جغرافیا هم بدلا شوی دا. خود دا تر سنگ دا عوامو پا وٹونو منتخب شوی سیول حکومتونو هم دا غیر جمہوری قوتونو پا اشارو جمہوری عمل تا نقصان رسولی دی. ماہرین وائی تر کومه چې پر ریاست او اجتماعی توګه انسانی رویه جمهوری شوی نوی تر هغه به جمهوریت ته خطرې مخې ته راځي. په دې حق له د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مرکزی غړی او د آئین ماهر اکبر هوتی وائی باید چې مونږه او حکومتونه په خپل ځان کې د تنقید برداشت کولو ماده پیدا کړو.
جمہوری
ملګری ملتونه وایي جمهوریت یو داسې عمل دی چې پکې د خلکو د مرضی مطابق د هغوی د سیاست، اقتصاد او د روایاتو فیصلې کیږي. په پاکستان کې دا وخت هم په موجوده حکومت باندې نیوکې کیږي چې پکې اکثره ورځپاڼې د مخالف سیاسي ګوندونو خبرونه نشي چاپ کولی. په سوشل میډیا د رایې د اظهار په وخت هغه خلک په زندانونو کې اچولی شي او تر دې چې د پاکستان دوه پخواني وزیر اعظم، صدر او منتخب د قومي اسمبلی غړي هم په زندان کې دي او جمهوري حکومت نشي کولی چې هغوی د اسمبلی د اجلاس په وخت پارلیمان ته راولي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. نن چې په ټوله نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ نمانځل کیږي، نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې په ترقی یافته او غربي ملکونو کې جمهوریت پرمختګ کړی دی، مخ په وړاندې روان دی، د خلکو آواز وخت په وخت باندې اورېدل کیږي، خو چې په کومو ملکونو کې جمهوریت نشته هلته کې خلکو ته هغه شان آزادۍ هم نشته دی، هغه شان د خلکو د حقونو تحفظ هم نشته دی. جمهوریت په کومو ټولنو او معاشرو کې مخ په وړاندې ځي، د دې په لار کې کوم خنډان دي، هم په دې باندې زمونږ په کوټه کې خبریال حفیظ الله شیرانی د یو سړنکار محمد خان احمدزی سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
ما نوم محمد خان دی، زه په خټه احمدزی یم، یم د بوریغه او ما سکم کوالیفیکیشن دی، ما ایل ایل ایم کړی دی، ورسره ډبل ماسټر ایم ای لٹریچر او پولیټیکل ساینس. او تر ټولو لمخه تا د جمهوریت لاوالی حال رازوه کوي سیدا د کم زبان توری دی او د معنا ساده په معنا، یعنی ډیفینیشن یې څه دی. جمهوریت لفظ دی دا ل گریک ورډ راوتلی دی د دغه ډیمو اینڈ کریټس. ډیمو مین پیپل اینڈ کریټس مین رولینګ. ډیموکریسی معنا دا ده د خلکو حکومت، د هغه د ټاکنې په طریقه. ولې په یونان کې گریک سټیټس ول او د ډیموکریسی لفظ نه دی، دا خو تر ټولو اولنۍ ارستور کړی دی او ارستو د دغه ډیفینیشن بیان کړی دی، چونکی هغه پولیټیکل ایکسپرت وی او یو فلسفي وی. د یو سل پنځوس کانسټیټیوشن د گریک سټی سټیټس کا ولیکل او دغه کانسپټ تر ګوردو بهترین سی ډیفاین سوی دی هغه د ابراهام لنکن سی د یو ایس ای پرزیدنت وی، ایکس پرزیدنت. هغه ویلې جمهوریت څه دی؟ ډیموکریسی از د فارم آف ګورنمنټ، د رول آف د پیپل، فار د پیپل اینڈ بای د پیپل. او دا جمهوریت سکم نظام دی، دا تر ټولو اولنۍ د دوو لګریک سره بعد سی د نیشن سټیټ کانسپټ د فرنچ ریولوشن لار راغی. نو فرنچ ریولوشن کې اول واری د دغه جمهوریت په صحیح معنا ډیفینیشن او د دغه اپلیکیشن وسوي. ها اوس مختلف اپروچز دي سی هغه موږ په اکیډمیا کې ډیسکس کوو سی، یعنی جمهوریت هاي د نړۍ د پاره صحیح دی که غلط دی، او په تروسه پوری په عالمي نړۍ کې په سو ملکو کې سم دی، څنګه روان دی، او په دغه کې دوه طریقه کار دی. یو ډایرکټ ډیموکراسي ده، یو انډایرکټ ډیموکراسي ده. یو خلګ سی د کم ملکو آبادی کمی، کله سویټزرلند په هغه کې خلګ په ډایرکټ ټاکنه کوي ده، او سچيري آبادی زیاتې په ډیموګرافیک چینج لاوالې شوی، سیری زیات آبادی الته خلق دا الیکشن په لارې باندې دا خپل نمائندگانو ټاکنه کوي. او جمهوریت خو داسې نظام دی سی موږ سی د یو روشن خیاله او مفکر انسانانو د پاره پکار دی، او طریقې پسند انسانانو د پاره پکار دی سی د دغه ته وده ورکي او په یو ریاست کې دا نظام په صحیح معنا رایج کړي.
او اپلای کی
موږ په سیمه یا پاکستان کې جمهوریت په کوم یا سپین یا مملکتونو کې وجود لري
خاص که از موږ سیمه راو خو پاکستان په پاکستان کې خو دا زخم دیموکراسي نه ده بلکې دا نه الیکټډ طریقه کار دی بلکې دا یو سلیکټډ اپروچ دی یو انجینیر ده اور مینوفیکچر ده طریقه کار دی سلسی دا هر ملک نن سبا سپن کنټمپری حالات یې وګورو نن سبا د عالمی نړۍ کمپریټیو انالیسیس که موږ وکړو د انټرنیشنل پولیټیکل ډاینامکس کا سی نن سبا په دا ګلوبلایزیشن کې دا ګرد جمهوریت سی دی هغه انجینیر دی د چا په تر باندې د هر ملک د اسټبلیشمنت په تر باندې او پاکستان او ایون عالمی نړۍ راواخه اوس خو دلته دا یو ریفارمیسټ ګراوند زم نه لري دا خو یو پاپولیسټ سټایل دی که د ټرمپ الیکشن راواخی که د مودی غه راواخی که د عمران خان غه راواخی دا خو یو الیکټورل ووټ په بنیاد نه دی سوی دا خو یو سلیکټډ اپروچ دی دلته خو د خلکو رایه نه ده کاونټ سوی دلته سی د زورورو کم خلک خوښ شي هغه خلک و نظام ته راولي او د خلکو نمایندګان یې او پاکستان سره واخی او اسپیشلی هندوستان زه خو هم په دغه کې خو ماته خو جمهوریت نه راښکاره کیږي برای نام جمهوریت دی کنی بس داسې پرا فارم کې دی او شکل یې پیور که زه سم در وښوم خو داسې ډکټیټرشپ دی او د نن سبا د دنیا ګر ریاستونه اسټبلیشمنټ چلی او یو نوی کلچر یې پروموټ کړی دی هغه د پاپولیسټ کلچر دی پاپولیسټ کلچر مینز سی د اسټبلیشمنټ کم خلک خوښ ول هغه برسره اقتدار راولي او د خلکو نمایندګان یې کړي چونکه هغه د دوی جنون نمایندګان نه یې هغه چونکه زورور ټاکلی او د خپل کارو د پاره نو پاکستان خو داسې بیډوله جمهوریت پکې روان دی سی د زورور خلکو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی د خبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شبو قبایلي ضلعو کې خاصدارو په باجوړ ضلع کې احتجاج کړی دی وایي چې خپل دغه احتجاج به جاري ساتي دی دا احتجاج د صوبایي اسمبلی نه د وروستي منظور کړل شوي قانون خلاف کوي چې پکې د خاصدارو چې کوم وړاندې سټرکچر یا اډانه ده هغه پر ځای ساتلی شوي وړاندې د دوی سره دا ژمنه واده شوی وه چې دوی به په پولیس فورس کې بدلولی شي نور حال په دې حق باندې د سیمینا د ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي
د قبایلي ضلعو خاصدارو د نوي قانون منظورېدو پر ضد په ټوله قبایلي ضلعو کې احتجاجي غونډې پیل کړې دي تېره ورځ د خاصدارو کمیټې غړو باجوړ او نن یې مومندو کې احتجاجي غونډه وکړه چې پکې خاصدار او ځایي سیاسي کارکوونکي شامل وو خاصدارو کمیټې مشر سید جلال ویناوا صوبایي حکومت دوی په پولیسو کې زم نه کړل کوم چې دوی ته د منلو وړ نه دي سید جلال وویل خاصدارو تراکرۍ ضد جګړه کې ډېرې قرباني ورکړي او د دوی قربانو ته دوی په درنه سترګه وکتل شي د نوی پښیو قانون تر مخه به خاصدار په قبایلي ضلعو کې د پولیس اختیار سره یو متوازی او ځانګړی پوسټ ساتلی شي او د پولیسو سره به نظم کیږي خاصدار غوښتنه کوي چې دوی د پولیسو کې زم کړل شي او هغه مراد او د ترقی طریقې کار دی ورکړل شي کوم چې د پولیس اکټ کې موجود دی نن په مومندو کې د احتجاجي غونډې پر مهال د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند ویل خاصدارو په کمو وسایلو او په خپله وسله د دې خاورې ساتنه کړې باید چې مطالبات یې ومنل شي
تور په بلې نه په سفر او بیا راته له ساقې مت شهادت دی له ټول په دې او د پولیس والا دې له ټول په دې او د پنجاب د عام وګړي چې په تیر سره بلاو کړل دې په ټول سیګرټ به وونه کې هغه ته به لس لکه او یو میلیون پری ورکړه او زما د بل کسه ته به یې صرف درې لکه روپۍ ورکولې. ما خو به دغه لپاره به داسې ناستم نن د دې په اړه زما کې واچولم
د دې بل پاس کېدو په موقع د خیبر پښتونخوا قانون وزیر سلطان محمد خان دیوه ته ویلي وو په بل کې یې د خاصدارو حقونه خوندي ساتلي او دا بل د دوی په پولیسو کې د ضم کېدو په لور یو ګام دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوه، شبقدر.
د واشنگتن دی او تاسو دیوه اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
دا د وایس آف امریکا ډیو رادیو دی. د سور سلیب نړیواله اداره وایي چې طالبان ورته په افغانستان کې د بشري حقونو کارونو بیا شروع کولو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې د سور سلیب نړیواله ادارې مشر په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د طالبانو سره د قطر مرکز دوحه کې د افغانستان دننه د خپلو فعالیتونو په اړه خبرې اترې کړې دي او یو فیصلې ته رسیدلې دي. نور حال په دې حق باندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکل ته ویلي.
په افغانستان کې د سره سریب نړیوال ادارې مشر جان پیډرو نن د اتوالیا اکشن بی په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره د قطر مرکز دوحه کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه یوې ګډې هوکړې ته رسیدلې دي او دغه اداره د طالبانو لخوا د خپلو امنیتي ضمانتونو هرکلی کړی دی. وایي چې یادګار به دوی ته بیرته دا توان ورکړي چې جګړه ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. البته وسلوالو طالبانو هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د سره صلیب ادارې ته د فعالیت د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. وسلوالو طالبانو شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په افغانستان کې د سره صلیب او روغتیا سازمان یا ډبلیو ایچ او پر فعالیتونو بندیز لګولی وو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دا کار یې د واکسین د کمپین یا د پولیو د څاڅکو د کمپین پر مهال د ځینو مشکوکو فعالیتونو له کبله کړی وو چې د دوی تر دویم اعلان پورې به دغه فعالیتونه بند پاتې وو. سور صلیب په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو تر څنګ په جګړې کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د ټپیانو او د مړو د لیږد او هم د ښکېلو خواوو سره د بندیانو کورنیو ته د حال احوال وړلو راړلو او نورو بشري برخو کې فعالیت کوي. او وسلوال طالبانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سره صلیب ادارې پر فعالیتونو بندیز لګولی وو.
فوادلامی صاحب، هم په عیني وخت په افغانستان کې داسې ټاکل شوی دی چې د سپټمبر په میاشت کې به په پای کې البته په افغانستان کې ولسمشریزي ټاکنې ترسره کیږي، کمپاینونه روان دي. البته پوښتنه مې هم د دغه انتخاباتو یا د ټول ټاکنو په امادګیو ده چې څه امادګي نیول شوی.
کاکر صاحب، انتخابات لکه څنګه چې تاسو ویلي په دغه سپتمبر په وروستیو کې به په افغانستان کې انتخابات وشي. د افغانستان د کورنیو یا د داخله چارو وزارت ویلي دي چې د دغه کال صدارتي انتخاباتو لپاره یې 100,000 امنیتي ځواکونه برابر کړي، چمتو کړي دي. او د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د دغه انتخاباتو لپاره 1,300,000 د رایو پاڼې چاپ شوي دي او څه باندې 9,600,000 یا 600,000 رای ورکونکو خپل نمونه ثبت کړي دي. 9,600,000 رای ورکونکو په ټول افغانستان کې به د چارواکو په وینا نږدې 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي. او د داخله چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د ټاکنو یا د انتخاباتو د امنیت لپاره یې 2,000 امنیتي سرتیري چمتو کړي او شاوخوا 10,000 نور به هم په انتظار کې وي چې که ضرورت پېښ شي نو پر هغو به هم غږ کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو نه شاوخوا 8 ولسوالۍ بیرته نیولې دي او ښایي ټاکنو ته په دې ولسوالیو کې هم بیرته زمینه برابر شي.
ډیره مننه او د ځان په
سلامت.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او زوچ په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي، دې ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو د صدر ترامپ د اعلان نپس د افغانستان د جنگ په انجام امریکانو او نړیوالو اخبارونو او مجلو کې د مضمونونو مقالو او تجزیو خریدو سلسله جاری ده. د امریکې په ریئل کلیئر ډیفنس نومي مجله کې یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې مفادات د ایمانداري غوښتنه کوي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې طالبانو سره د امن د خبرو اترو د ختمولو نه پس امریکای ته دا یو موقع په لاس ورغلی ده چې اوس د افغانستان د جنگ په حق له خپلې تګلارې په تسلۍ سره جاج واخلي، سچې تر اوسه پوری شوی دی په هغه یو ځل بیا نظر واچي او په آینده کې د تګ د پاره یو خلار اختیار کړي. په مستقبل کې د امکاني خبرو اترو د پاره لومبه اصول باید چې دا اوټاکلې شي چې د امریکای د قومي سلامتیا مفادات او د طالبانو د تیرو وختونو افسوسناک کړ د امریکای قام تخپس پینو ټکو کې بیان کړی شي. او که طالبانو سره د امریکای د حکومت سروغ راضي، نو په هغه د دسخط کولو نه وړاندې د دا ټکي پټکي امریکایي قام ته بیان کړی شي. مضمون لیکي، حق خبره دا ده چې هر حکومت تخپل مخالف فریق سره د سلوزنامې په تفصیلاتو ځان له د پټو خبرو کولو حق وي. دا سلوزنامه کېدل ډیره ګرانه شي چې د خبرو اترو د هر پړاو یا مرحلې نه به خلک لازمن خبرول وي. البته یو ځل چې دا قسم لوزنامه حتمی شي، نو د عملی کېدو نه وړاندې مناسبه خبره دا ده چې دا خلکو ته ښکاره کړی شي. خو مجله لیکي، د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د خبرو اترو په شروع کې ټرمپ حکومت داسې اندیې ورکول شروع کړي وو چې هغه به طالبانو سره کېدونکي لوزنامه خلکو ته نه ښکاره کوي. یو خبر خدا هم دی چې طالبانو سره د شوي لوزنامې مسوده افغان صدر اشرف غني ته وښودلې شوه او د هغه د لستو نه پستنه بیرته واخیستې شوه، یعنی د لوزنامې نقل افغان ولسمشر له هم ورنکړی شو. که دا خبر غلط اوخیږي نو ښه به وي. ریئل کلیئر ډیفنس مجله خپل مضمون کې زیاتی چې د افغانستان په جنگ کې د افغانستان تورزن او د مضبوط استقامت اولس ډیر غمونه او کړمې لیدلی دي او د دوی په سر کې دونکو سلاوزنامه دوی ته نه خودل یقینا چې د دوی د غمونو کړمو او د قربانو سپکاوی دی. دغه شان د امریکای اولس هم لوزنامې نه د خبرېدو پوره پوره حق لرلو. مجله زیاتی چې امریکای د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو ورستو د القاعده په ترهګرو پسې په افغانستان يرغل وکړو او د 100,000 نه زیات فوج افغانستان ته ولېګلو. خو نن سبا افغانستان کې د امریکای 14,000 فوج پروت دی. دې سره د نیټو د اتحادي ملکونو هم 3,000 فوج شامل دي. دین علاوه د امریکای هوایی فوج هم افغانستان کې موجود دی چې دا شان ترهګر امریکا کې د 11 سپتمبر د ډول د حملو کولو د پاره منصوبو تیارولو په غرض بیا خپلو کې راغون نشي. د دې ټولو فوجونو افغانستان کې د ساتنو مقصد د ترهګرو خلاف سمدستي عملیات کول او د افغان ملی اردو د تربیت په ذریعه مضبوطول دي. خو مضمون تپوس کوي چې د دومره فوجي تیارو باوجود امریکا د افغانستان په جنگ کې زړه پورې پرمختګ ولې نشي کولی. مجله جواب ورکوي، دا ځکه چې امریکا د افغانستان جنگ ته مضبوط استقامت سره نه ترغاړه وځي. روان جنگ کې کافي مالی او فوجي امداد نه رسي او ترهګرو لا د پناهګاهونو جوړولو په اجازت ورکول وي تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ علاج ونه کړی شو. ریئل کلیئر اینڈ ډیفنس مجله خپل مضمون کې نور لیکي چې د افغان حکومت د ولقې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو افغانانو شمیر زیات دی. طالبان د افغانستان د ټولو اولسولو په 19% قابض دي او په نورو 23 اولسولو خپل یرغلونه جاری ساتلي دي. طالبان د خپلې ولقې د سیمو نه معسولونه ټولی او دغو سیمو کې اسلامي شریعت په سختۍ سره نافذ کړی دی. طالبان جنگیالي تقریبا هر ورځ د افغان فوج او د پولیس په چوکو او چونو او صدر دفترونو خونړای حمله کوي. ان تر دې چې د ملک صدر مقام کابلی د لاندې باندې خودکش حمله هدف کړی دی. دین علاوه طالبانو د هیواد لوی جرنیلی لارې هم په خپل زور بند ساتلی دي. د امریکای خلک افغانستان کې تر اتل د سکالو پوری پوره فوجي طاقت سره د جنگیدو باوجود چې نن سبا د طالبانو د کامیابو خبرونه اوري او ویډیوګانې ګوري، نو د دوی زړونه سخت مات شوي دي او اوس د خپلو فوجونو افغانستان نه واپس راغوښتو پسې لګېدلي دي. صدر ترامپ د کال 2020 د صدارتي انتخابونو د رانږدې کېدو سره سره خپه صفاټکو کې ویناګانې شروع کړې دي چې دی افغانستان نه د امریکنو فوجونو د راوستو ارمانجن دی. د صدر ترامپ انتخابي مخالفین هم د ده د دې خبرې مرسته کوي. صدر ترامپ د خپل دې مقصد حاصلولو لپاره د تیر یو نیم کال راسي طالبانو سره خبرې وکړي، خو دې خبرونه افغان حکومت بهر ساتلی وو. هر کله چې د افغان حکومت فوج د جنگ په وړاندینو محاذونو د خپل هیواد دپاره قربانۍ ورکوي، خو دومره میاشتې طالبانو سره د شبو خبرو اترو نه پس چې د کمی اصولي لوزنامې کېدو اعلان وشو، هغې کې د لیک شوو خبرو اترو او په دې کې د دواړو فریقو یعنی د امریکې او د طالبانو په شوو لوزونو عمل درآمد کېدل شکمنه خبره وه. که امریکې د دې لوزنامې متن خور کړی وي، نو د ترهګرۍ خلاف د امریکې د حکومت د فکرمندو په وضاحت کې دوبه د امریکې د خلکو ډېره تسلی شوې وي. د امریکې حکومت په اصولي لوزنامه کې صرف په دې خبره پوره پوره امانه وکړه او خوشاله دی چې طالبان به ترهګرو له د افغانستان د خاورې د امریکې خلاف د حملو دپاره د استعمالولو اجازت نه ورکوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
دا د وایس آف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د سعودي عربستان د توانای وزیر وایي چې د تیلو په کویانو باندې د ډرون حملو له امله د ملک د تیلو پیداوار نیم په نیمه باندې کم شوی دی. د دغه حملې ذمواري حوثي اغیانو په خپل سر اخیستې ده او امریکا وایي چې حمله کې ایران لاس لري، خو ایران د دې نه انکار کوي. نور حال په دې حق باندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار عدنان رشید بلاندې کوي.
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې هیواد یې د سعودي عرب د تیلو په مهمو غټو مرکزونو باندې د بریدونو ذمہوار دی. دغه بریدونو ذمہواري حوثي یاغیانو اغستی وه، خو د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو په ټویټر لیکلی وو داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا بریدونه د یمن نه شوي وي. د نوموړي په وینا ایران په دغه ډول د سلو نه په زیاتو بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. خغلی پومپیو وای ک یو وخت د ایران صدر حسن روحانی او بهرانو چارو وزیر جواد ظریف سفارتکاری کوي، خو بل اړخ ته ایران نړۍ ته د تیلو ورکولو په غټ لاین باندې برید کړی دی. د رایټرز خبری ایجنسی په خپل رپورت کې لیکلي چې د امریکا خارجه وزارت د خارجه وزیر د داوو په اړه نور هیڅ جزئیات ورکولو نه انکار کړی دی. د اتوار پر د ایران د بهرانو چارو وزارت ویان عباس موسوی په یو بیان کې ویلي دا قسم بې ګټې او وړانده تورونه او سرګندونې هیڅ معنی نه لري. دغه بیان کې خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امریکا پوځي اډې او جنگي بیړۍ د ایران د میزایلو په حد کې دي. د خالی پر د سعودي عرب بقیق او خریس نومي سیمو کې د ارامکو کمپنۍ د تیلو په دوه مهمو مرکزونو باندې د ډرون بریدونه شوي وو، او د دغه هیواد د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان یو بیان کې ویلی وو چې د ډرون بریدونو له سبب په دغه دواړه مرکزونو کې لک تر لګه 50 لک بیرل تیل پیداوار ته نقصان رسیدل دی، کوم چې د دغه هیواد د تیلو د پیداوار نیمایي برخه جوړیږي. میډیایي رپورټونه وایي د تازه بریدونو سره د نړۍ د تیلو پر سر کې د ګډوډي یره را پیدا شوې ده او امکان دی چې نړۍ کې به د تیلو نرخ زیات شي. د د سعودي عرب حکومت تر اوسه د دغه برید ذمہوار څوک نه دی ګرځولی، خو البته سرکاري ټلویزیون باندې یو شمیر سیړونکو ویلي چې دغه بریدونو په شا د ایران لاس کېدل شي، خو تر اوسه کوم آزاد سرچینو وایس اف امریکا ته د دغه داوو تصدیق نه دی کړی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو ټلویزیون دی او اوزو په امریکا کې د الکترانیک سیګریټ چې کوم د هغې په استعمال کې زیاتوالی راغلی دی او د دې له وجې په وروستیو کې یو شمېر مرګونه هم شوي دي. د امریکې یو اداره چې خاص کر د دې انتظام کوي هغه د دې په بندولو باندې هم خبر کوي. رپورټ په تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
دا اعلان د هغې وروسته رامخته شوی دی کله چې د ذائقه‌دار ای سیګریټ د استعمالولو په وجه د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې ځوانان د پیپړو او د ساه د تکلیف د شکایت سره مخ شول او دوی په هسپتالونو کې داخل کړي شول. د ټیکساس ریاست یو طالب علم هنټر سیمز وای د ای سیګریټ د استعمال په وجه د مرګ ته نږدې شوی بو.
دا ختمول پکار دی. زما په خیال د حالاتو د خرابۍ نه وړاندې اف ډی ای لا ګامونه پورته کول پکار دی.
په داسې حال چې هر ورځ د ماشومانو د ناروغه کېدلو شمار سیوا کېږي، کورنۍ یې نور هم په زور سره د مرکزي حکومت نه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. د ای سیګریټ استعمالونکي ځپلي ماشوم مور روبي جانسن غواړي حکومت د دوی ماشومان بچ کړي.
موږ غواړو چې په ذائقه‌دارو شیانو بندیز ولګیږي، ځکه چې ماشومان هم د دې په وجه دې ته ورځي. څوک په دې وجه دا نسی استعمالوي چې د دې ذائقه د نیکوټین ده. دوی د ذائقه په سیورزي او کمپنیانی ماشومانو ته د دې ذائقو تشهیر کوي.
ټرمپ د چهارشنبه یا په 12 ستمبر اعلان وکړ چې که هر څه د دې خرص باندې به با اثر غورځيږي، خو د دې انتظامیه په ذائقه‌دار ای سیګریټ پابندې لګوي.
Vaping has become a very big business.
تر څو چې زه په هیکم ای سیګریټ پلانډا موده کې یو غټ کاروبار جوړ شوی دی، خو موږ اجازه نشو ورکولای چې خلک ناروغ شي او موږ نه غواړو چې زموږ ځوان کل وظفل شي.
د امریکا د صحت وزیر الکس ازر ویل دی چې په امریکا کې شاوخوا 8 میلیونه بالغ او نږدې 15 میلیونه ماشومان ای سیګریټ استعمالوي.
An entire generation of children risk becoming
addicted. د ویپین شیانو یا د ای سیګریټ هر ځای کې موجود دي. د دې د کشش او خلق ځان ته راغب کولو په وجه ویره ده چې د ماشومانو یو نسل د نیکوټین عادی شي.
ازار ویل دی چې د تماکو د ذائقې نه علاوه د ای سیګریټ هر قسمه ذائقې باندې به بندیز ولګول شي. د ای سیګریټ جوړونکو ته به بازار ته د خپل شیانو راوړلو لپاره د فوډ اینڈ ډرګز انتظامیه نه اجازت اخستل وی.
د کال 2020 د مئی د میاشتې نه و د تمباکو ذائقه لرونکي د ای سیګریټ جوړونکو ته د خپل شیانو لپاره د اف ڈی ای نه اجازت اخستل وی. د نورو ذائقه دار شیانو جوړونکو ته به هم د اجازت لپاره د درخواست ورکولو حق وی، خو د اف ڈی ای د منځوري پورې به دا په بازار کې نه پرخوځل کیږي.
د صحت ځینې ماهران د ماشومانو د تحفظ لپاره د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنه هم کوي. د امریکې د میشیګن ریاست صحي چارواکي لینډا ویل وای ذائقه‌دار شیان په بازار کې بیا به هم موجود وي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ذائقه به بیا هم موجود وي تر څو چې دې ته ببل ګم، ګمی بیر یا داسې نور شیان ویل کیږي چې موږ ترې خبر یو، په خاصه توګه ماشومانو ته د دې تشهیر کیږي.
تیره هفته میشیګن د امریکې هغه ډومبی ریاست جوړ شوی دی چې په ذائقه‌دار ای سیګریټ یې بندیز لګولې دی، خو داسې یری هم شته چې د بندیز وروسته په غیر قانوني توګه د دې خرڅ زیات شي. ماهران غوښتنه کوي چې د ویپینګ یا د ای سیګریټ د خطرو په اړه د پوهې ډېر ضرورت دی. او د دې لپاره هلې ځلې توندول پکار دي چې ماشومان اول د سره د ای سیګریټ عادت وانخلي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی او زو د پاکستان خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات ته هلته کې یو اتلس کلن جنې خپل خاون په دې وجه باندې وجلی دا چې هغې په کالج کې داخله اخیستې وه او سبق یې ویل غوښتل. دغه جنې چې اول مور او پلار په دې وجه باندې د هغې واده نه ورکوو چې هغه سبق وایي، خو د خاون کور ورته ویلو چې د واده وروسته هم خپل سبق جاری ساتلی شي. نور حال پی د سوات نه د ډیبر ریډیو خبریال فیض افر راکوي.
د نور تعلیم حاصلولو په شوق باندې تیر ورځ د خپل خاون د لاسه وجلی شوې. سناګل پلار حضرت حسین وایي چې د هغه اتلس کلن لور د سکول د وخت نه هر کلاس کې اول نمبر راغلی وه او یو لسم جماعت په امتحان کې په 1550 کې 1480 نمبر یې اغستې وې او په خپل کالج کې اول پوزیشن اغستی و. او د سوات اوسیدونکي د فرانس پاسپورټ لرونکي انیس او د هغه کور والا بار بار د سناګل د رشتې د پاره راتلو، خو موږ ورته په دې انکار وکړو چې جنۍ لا سبق وایي، خو هغوی وی چې د خاون په کور به سبق وایي. او یو نیمه میاشت مخکې هغه انیس ته واده شوه، خو خاون ورلا د نور سبق ویلو اجازه نه ورکوله. د سناګل پلار وایي چې ما ورلا په یو شخصي کالج کې داخله وکړه او 1,50,000 روپۍ مې کالج ته جمع کړې، خو چې خاون دې خبر شو نو تیره شپه هغه ووژله او فرانس ته وتښتېدو. د سناګل پلار حضرت حسین ډیو ته وایي
یا دغه چې دا به تعلیم نه کوي، نو دی وو نو موږ سکول نه نه سپیس ولا و مخه نشي جنې له غل کې دا ما شوم اوله دی په یو لسن کې 480 نمبر وړې دي پس راغلی و. دی خبر شوی دی له داخله کړی نه ته موږ څنګه دی وې چې را تاسو له داخله ما کوی دا سکول ته نه دی چې د شپې دا کل کړی دی چې ولا وړې وځي چې کته نشه ته ولې دا دنه شې چې په پښتو کې دی د شپې دا په سکول کې تا به شاده تر په دې داس کړی
د سناګل پلار وایي چې د سناګل د وجنې وروستو د هغې ملزم خاون په 13 نیټه واپس فرانس ته وتښتېدو. په دې حق لمو د کابل تحصیل د ډي ایس پي اکبر خان شینواري سره رابطه وکړه، نو هغه په مختصر ټکو کې وویل چې دې کې موږ بروقت کاروي کړې ده. سوات کې د زنانو د وجنې او په هغوی د تشدد په ضد کارکوونکو تنظیم اوکینګ یو چارواکی شمشیر علي وایي چې په تېره یو میاشت کې سوات کې شپږ یا اووه انا او جلی شوې دي او ملزمانه لا گرفتار نه دي.
دا سپتمبر کا میاشت دی په دې کې تقریبا شپږ یا اووه جنه کې چې کوم دي هغه د سوجلی شوې دي او په دې کې زیات تر مجرمان چې کوم دي لکه ایرپورټ شوې دي
د سناګل د سکول یو استاد عبید خان وایي چې سناګل ډیره قابله جنۍ وه او هر کلاس کې به اول پوزیشن اغستو او د هغې د تعلیم سره ډیر زیات شوق و. د کانجو پولیس وایي چې هغوی اف آی اے یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ته چټۍ کړې ده چې ملزم د هیواد نه بهر لاړ نشي، خو د سناګل پلار وایي چې هغه تېره ورځ فرانس ته واپس تللی دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس راځو دلته په امریکا کې په جماعتونو کې او دینی مرکزونو کې د مذهبي علومو سره سره عصري علوم هم ښودل کیږي او اکثر چې کله چټیانې وي یا د چټۍ ورځ وي په هغې باندې هم ټول خلک لی شو، خاص کر د مسلمانانو ماشومانو لپاره. هلته کې بیا زیاتره ویلیا یا مفت تعلیم هم ورکول کیږي او د دې سره سره ووکیشنل ټریننګز یا تربیه هم ورکول کیږي چې خلک پکې بیلابیل کارونو تربیت زده کوي. رپورت پی د نیویارک نه د ډیبر ریډیو خبریال فضل الله را کوي.
د امریکا نیویارک ښار جماعتونه یوازې د عبادتونو ځایونه نه دي، دلته وخت په وخت په سماجي او علمي موضوعاتو مختلفې دستوري هم کیږي او ورسره د ځایي مسلمانانو ځوانانو لپاره په تعلیمي میدان کې د لارښودنې لپاره هم یو شمیر دستوري تابع کیږي. دا دستوره په نیویارک ښار کې یو غیر سرکاري تنظیم مسلم کمیونټي نیټورک یا ایم سی این را جوړ کړی. ایم سی این په نیویارک ښار کې د مذهبي هماهنګۍ او د تعلیمي میدان د روښانه مستقبل په اړه دا دستوره را جوړ کړې وه چې پکې په نیویارک میش د های سکول ماشومانو ګډون وکړو. د یاد تنظیم یو کارکونکي شیراز بهدا وایي چې د دوی هدف د های سکولونو او د کالج ماشومان دي چې څنګه به دوی هنري زده کړې مخ په وړاندې بوزي.
وی کاین اف کریټ ا مسلم بیگ برادر بیگ سیستر پروگرام ویر کیدز کین
زموږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې ماشومان په دې پوه شي چې څنګه به هغه میدان ته په کامیابۍ سره ځي کوم چې دوی خوښوي. مونږ دوی له د بیلابیلو میدانونو نگران استادان هم ورکو کوم چې دوی ته دا ښایي چې څنګه به د کالج داخلو لپاره درخواستونه جمع کوي. کجیجی د مسلم کمیونټی نیټورک د پروګرام را جوړونکي دا وایي چې د دوی د تنظیم مقصد مسلمانانو ځوانانو او پیغلو ته د یو ښه انسان جوړېدلو، خپل ذمهوارو پوره کولو او سماجي انصاف ترلاسه کولو په اړه د تربیت له لارې احساس ورکول دي.
And it's really wonderful for us to do this type of workshop.
زمونږ د پاره دارنګ د ستوري په یو جمعات کې کول خوندوره تجربه ده، ځکه چې جمعاتونو ته مونږ عبادت لږو خو دلته مونږ د مسلمان ټولنې د نورو غړو سره هم ملاویږو. بیا مونږ باید دا سوچ وکړو چې په خپل ټولنه کې څنګه بدلون راوستلی شو، ځکه مونږ غنو چې د نیویارک ښار دننه دارنګ د ستوري کول ډیر ضروری دي.
د دې جماعت امام عباد ولی وای چې دارنګ پروګرامونه د کال 12 میاشتې چلیږي چې پکې د نارینه او ترڅنګ زنانه هم موجود وي او د دې لپاره بیل بیل ځایونه جوړ دي. زموږ سره په دې پروګرام کې د 50-60 نه زیاتې کورنۍ او لسلو زیات ماشومان دي. مونږ د هفتې په آخره کې او د سکولونو نه وروسته ماشومانو لپاره هم پروګرامونه لرو، چرته چې نه یوازې قرآن او حدیث مونږ ښایو بلکې د دې د عملي کولو تربیت هم ورکول کیږي چې څنګه دوی یو ښه مسلمان ښه امریکایي وګړي جوړېدای شي او څنګه هر هغه څه کولی شي چې د یو انسان لپاره ضروری دي. په دې پروګرامونو کې د داخلو لپاره خصوصي امتحان هم اغستل شي، د کوم وروسته چې کامیاب طالب علمانو ته په دارنګ پروګرامونو کې داخله ورکول کیږي. فضل الله، وایس آف امریکا، دیوا، نیویارک.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستان کې د کال هم یو شمیر ماشومان د پولیو پرنس باندې اخته شوي دي او روان کال خو د پولیو د ساسکونه انکاري مور پلارانو کې هم زیاتوالی راغلی دی. خو چې کله کوم ماشوم د پولیو پرنس اخته شي نو د هغې وروستو اکثر دغه مور او پلار ته د دې د اهمیت احساس هم وشي، خو د هغې وروستو بیا هیڅ هم نه کیږي، ځکه چې دغه ټول هر سنه بیا د دغه مور پلارانو ماشوم اغیزمن کیږي او د ټول عمر لپاره معذور شي. یو دغه شان ماشوم لس کلن عبدالناصر هم دی چې د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لري او دی د بلوچستان سره تعلق لري او دی یو دینی مدرسې ته هم زیرازي. دی د کوم حالاتو نه تیریږي او دته څومره مشکلات دي دی سره په سیمه کې د ډی بی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي خبره تیر کړي.
لس کلنی عبدالناصر سپیو پښه مازور دی، دی هم په هغه کوشنیانو کې دی چې د پولیو رنز وهلی او د عمر بر د مازوری سره مخامخ دی. عبدالناصر سبق ویلو د پاره هر سهار مدرسې ته راځي او غرمه برته کور ته ستنیږي و دغه مدرسې ته تګ او راتګ په څنګه مشکلاتو دی کوي او د ده پر بدن څه تیریږي د هغه احساس یوازې دوی کوي سي. بیا سی په مدرسه کې د کوشنیانو په مابینس کې ناس وي او مایوب وي او خپل نوم په چاپه ورته په ګډ ګډ ویل کیږي او نور کوشنیان پر شو زغلی او لوبي کوي نو بده په دغه ټولنه کې څنګه خپل ژوند سبا کوي
زه په لور اتو کال مې وله کوشنیان بازی کې چې زه دار کوم بیا نو شو
صدیره کوم نو بشوي
واک
دا اوس دا کوم په شاسې ستا په ویلو ولې دا پښته وزغه او پښته ګرد مکمل ما زوره د اټس اثر نکي
پښم نه غي ګرد په لور ولې دی خپل نه کوم نه غي خپل نه دغه کی چې په لاس نه کوم دغه خپل نه دغه کی خپل دغه غځي
خپل نه غځي درد کوي
پښته یا
د دغه دینی مدرسې متمم او مدرس محمد عارف د مازوري سره مخامخ کوشنی عبد الناصر اکا دی دی وایي په روغو کوشنیانو کې ناس مایوب کوشنی ته کچیری توجه ور نه کړل سي نو هغه کوشنی د اساس کمتري شکار کیږي
مایوب او مازوره ماشومان ډیر د احساس کمتري شکار وي کچیری موږ ته توجه نه وکړو نو د هغه لاندې ځي دا زموږ توجه دا زموږ ګرانش د د پاره د حوصله بزایي سبب ګرځي نو خود به خود را د معذوري او د معیوبوالي مش پر دی را پرای چې موږ ودته تر نورو شاګردانو زیاته توجه
د دغه مدرسې متمم مداري په هم پر پلرونو ژغ وکي چې دوی د خپلو بچانو ته د پولیو په ضد ویکسین ورکوي او خپل بچان دي د عبد الناصر په شان د عمر بر د معذوري څخه وساتي د پولیو د مخنیوي کوونکي ادارو کارکونکي وای په سیمه کې د پولیو څخه انکاری خلک ډیر زیات دي چې زیاته برخه مذهبیان دي خو محمد عارف بیا وای که څه هم دوی د مذهبي کورنۍ سره تعلق لري خو دوی هم خپلو بچانو ته د پولیو په ضد ویکسین ضرور ورکوي او د پولیو د مخنیوي دپاره ویکسین ورکوونکي ډلو سره پوره پوره همکاري هم کوي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټي وي چمن
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی دلته په امریکا کې خلک بیلابیل کیریئرز هغه خپلوي په دې کې داسې چې نکوي هم دي چې سبقونه هم وای او ورسره سندرې هم وای یو داسې سندرغاړي نیکول ویوا ده چې نه صرف سندرغاړي ده بلکې هنرمند ده خپل زده کړې او تعلیم هم کوي او په یو شمېر ژبو کې دوی دغه سندرې وای دوی د آیرلند سره تعلق لري خو ژوند په نیویارک ښار کې کوي په نیویارک کې د دوی سره زمونږ خبریال فضل الله خبرې اترې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو
لومړی دنده موسیقي ده لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ډیر سندرغاړي د ورځې کار کوي خو زه د سندرو سره سره د سټیج اداکاری هم کوم او په ګرمیو کې بیا جلپری جوړیږم زه د یوې ډیرې مودې راهیسې سندرې وایم خو کله مې دا سوچ نو کړی چې زه به په رښتیا سندرغاړي شم ځکه چې ما سندرې یوازې د خوند لپاره ویلې کله چې زه د 14 کال شوم نو زما په ژوند کې لوی بدلون راغلو او د سکول د بدلېدو سره مې نوی ملګری جوړ شول او هلته یو ملګری ډاډ راکړو چې د سکول د موسیقۍ د ټولګي برخه جوړ شم چې کله ما یو سندره هلته وویل نو د سکول چارواکي له ما ډیر خوشاله شول او داسې ما سندرې ویل شروع کړل له هغې وروسته ما مسلسل زده کړې وکړې او بس د سندرو ویلو دا لړۍ هم هغه رنګ روانه ده زه آیرشیم او د دغې ژبې د موسیقۍ په ډیرو اړخونو پوهه لرم خو زما د موسیقۍ هره ژبه خوښه ده که هغه سکاټش وي آیرش وي یا بله کومه ژبه دلته زه سکاټش میلې ته راغلی یم او دلته د موسیقۍ نه ډیر خوند اخلم نور هم یو شمیر سندرغاړي چې سکاټش او آیرش دي روایتي سندرې وایي
Do not wake, oh, do not wake.
most popular songs I perform at the Long Island Scottish Festival is called Walking.
په دې میلی کې ما د خپل خوخي دوه سندرې ویل دي چې یو پکې Walking in the Air کوم چې په اصل کې د فلم Snowman سندره ده او په برتانیا سکاتلند او آیرلند کې ډیره مشهوره ده او دغه سندره څه داسې ده.
And it goes a little something like this. We're walking in the air, we're floating in the moonlit sky, the people down below us are singing as we fly. I'm holding. When you find that once again you long to take your heart back and be free, if you ever find no moment, spare a thought for me. Promise me that sometime you will think of me. Think of all the things we shared and seen. Don't think about me.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی او استاد سیبل رپورٹ وړاندې کو په الف جان خټک باندې چې د پښتو یو وتلې شاعره وا او په کال 1968 کې د باچا خان پښتون مجلې ته خطونه هم لیکلي او د پښتنو لپاره اواز هم پورته کړو. په دې باندې یو رپورٹ د پیښور نادری ریډیو خبريال مدثر شاره کوي.
د کرک ضلعی احمدی بانڈی سرت راو لرون کے پختانہ شاعر الف جان خٹک بی بی د 92 کال عمر کے د دی فانی جہان نہ رسخت شوا او هم خپل پلرنی ادری کے نن خاورتا اوس پارل شوا. د غزای اوسیدون کے اسحاق خٹک دیو توای جنازه کی پلوش میر ملت پالو سیاست مدارو لیکوالانو شاعرانو او عام خلکو گډونو کو او د خٹکی بی بی کام لپاره خدمات او شاعری اوستایلا وای نو موڑے بن 1915 سال وختم شاو خو د باچا خان بابا د مدیریت لاندې مجلې پختون لپاره شاعری لیکله او انقلابی رنگ به پکې زیاتو.
د شاعری خو داسې مختلف رخونه مني، خو خاص کر دا موږ وایو چې دا کوم اټن کې خدای خدمتګار تاریخ د انګریز او د خلاف او ازادۍ هغه په زیاتو انقلاب رنگ په زیاتو او د سره سره سلفي غو یعنی د زنانو حقوق او د هغو چې کوم دا موټیویشن لپاره چې کوم دا خپل غکړو یعنی تغدو کری و اخبر کلام خوزوالی و اینو زنانا و حقوق یعنی دو تا تلیم و دو تا نو چی گوم دی حقوق دی آغای گشتان ای کری و بودیشی که دی زیاد تغا دی من ای کرا
و وای اسکول کی خطکی بی بی تر اتم طولگی پوری سبق ویلی و خو بیای پرایویت لسم دو لسم او تر دی چه پختو او اردو جبو که ماستری اکلا او دا تعلیم محکمه که ملازمت شروع کو او هم دا غلطنه پینش نشوا. اسحاق خطک وای وادی کړو خو ناکام شو نو زکه به روی رونو کر او سیدا او داسې لس کال وړاندې چې ورته د فالج دوره او شو نو ذهن کار پرې خود خو تر دغه وخت به باقی د لیکل کول. دغه راز یو بل شاعر او خبريال روخان یوسف زیوای الف جان بی بی چې کوم وختونو کې شاعری شروع کړه هغه وخت ډیر کم زرانه او خپل نوم شاعری کوله.
کوم دور کې الف جان خټکی شاعری شروع کړه او بیا په پښتون میگزین کې هغې خپل شاعري وسره چې کوم دی نظمونه چاپ کول شروع کړل. نو دا داسې دور و داسې وخت و چې دغه وخت په پښتنو کې د زنانو یعنی ادب میدان ته راوتل او خپل نوم سره باقاعده لیکل زما په خیال چې دا یو له ټولو نه ډېره لویه خبره وه. د هغې د شاعره اصل پیغام چې کوم دی نو هغه د قومپرستي ده او بیا خاص کر اصلاحي دغه پکې ډېر زیات دی. په پښتنو کې کوم غلط رسمونه رواجونه دي او خاص کر یعنی جهالت
د یادونې وړ ده کله چې بی بی ناروغه شوه نو د هغه وخت افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی بی بی ته د ګلونو ډالۍ را لېږلې وه او د دې د ادبي خدماتو په اعتراف د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان او تی د الف جان ګرلز ډیګری کالج بانډه داود شاه منظوري ورکړې وه او د دغه کالج ودانی د تیرو 15 کالو راهسې سرته رسیدلې ده خو د کالج باقاعده پرانیستلا نه ده شوې. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو په دې د باندې زمونږ د یوې ګنټې د خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. زه محمد اکرام تاسو نه اجازه غواړم او د دې وروسته به تاسو زمونږ اخري خبرونه زمونږ د همکار وکیل خان سره خبرې. الله پامان.